خلق ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نه کوي پوهه او علم درلودی او خلکو یې هیڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ مو خدایان یو. لنډه دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولي، یعنی په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او د هغه پر قدرتو باندې داسې کوم څوک نه و چې راولاړ شوی وای او د الله پاک وحدانیت یې ورته تشریح کړی وای. ټول خلک ناپوه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړي وو. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوون لپاره ابراهیم علیه الصلات والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعه د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې ابراهیم علیه السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علیه السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
لا ازادي رادیو درسي سات ته واګیست. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته مهم ځینې اشارې وکړې. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبرۍ تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولئ چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت ترڅنګ د سیمې او نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. د دې جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پالل وو. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی ویلي. دغه درس هم په هارون پورې تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شینشا او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دوی سره سره د فرانسې سره یې هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړی چې اسلامي پوهانو جوړ کړی وو د فرانسې پادشاه شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ور واستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران وو او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایي او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او شته ورسېدل. د قوت او سرت په او شان او شوکت له پلوه د دنیا هیڅ قوم د مسلمانانو سره سیالي نه شوای کولای. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان راټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد راټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډیره هڅه او پوره هڅه کوله. په خپل د دولت کم چارې چې دي د غو چارو څخه څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې قراره قراری وه او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله وه. د ده په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ شوله. هارون رشید علم او هنر ته ډیره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1093 هجري قمري کال کې د د درویشتو کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېدی. نور د دوه حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې ووایو چې د ده پر ځای څوک کښېني او څوک حکومت مخته وړي هغه به په راتلونکي درسونو کې ووایو.
کې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل درویش کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم رامنځته کړ او د هغه حکومت په محل په خوانیز او علمی ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان خوانیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خون کې راته دا وویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول وو او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهي تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغییر لامل شوې او لومړی کار له دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1922 زیږدیز کال کې چې د 1901 هجری لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږیدلې دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسید. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ورکېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړی له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي موخو ته په پام کې درلودل: اول د مرکزی قدرت بیا جوړول او یووالی، دوم د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سند او هند تر سند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پوري کړ. هیواد دې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی وروباشه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل. هغه کمی بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه یې له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هیواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او مخو ته د رسیدو په مخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیو. د خپل ټولنیز دریځ د ټینګښت لپاره د خیرشي د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لار کې ډېرې ستونزې وګاللې.
احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هیواد اقتصادي حالت په 1914 پیړۍ کې قابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 1914 څخه تر 1918 پورې پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د ارتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنو زده کوونکو، تاسو د احمد شاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمد شاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکو په کارنه بوختو، خو سیاسي بې ثباتۍ او بهرنی يرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلی وو. اندا چې هم دی يرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې تزر نه کاو چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنی لهکرو به د حاصل ورکولو په محل د دوی پر کروندو يرغل وکړ او حاصلات به ځینې وړل.
موکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت په پای کې مول زده کوونکو هیله داده چې د درسي ساعت وروسته له کتاب څخه په استفادې یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفادې هغو پوښتنو د ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسي ساعت ته مو په خدای سپارم.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کې یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی. مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو په مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ یعنې څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په تاسو سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې دا ته کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه یې باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
او ځمه مکتب تا او سبای دا خار کې روانه، قاتل خبر کوي زندگی دا خار کی روانہ، چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانہ، قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روانہ. شد آمد او کیسه زمانا چی سر سری دا آخار که روان قاتل خبر پی چی زندگی دا آخار که روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بن خوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان